السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري طاهر روخان مختوړي. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې په تور زیړی راڅرخي پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې، تاسو یې نن تکرار اوریدلی شئ. خو د دې سات په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې نن سهار د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ځایی پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړي. په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایی خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري، خو تر اوسه یې کرش میر نه دی معلوم شوی. دغه جګړه نن داسې مهال ونښته چې پرون تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویلي تورخم لاره ځکه بندوي چې پاکستانی لوري خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې ماته شوې ژمنې کومې دي، خو اسوسییټډ پریس د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویلي تورخم کې اوس افغان ناروغان او پایوازان د سفر له اسنادو پرته پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو میاشتو کې د طالبانو په وینا زرګونه افغان ناروغان له ویزو پرته پاکستان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي سږ کال د څه باندې 1.2 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. اوچا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالی وزارت ادعا کړی چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارده افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه عواید بې ساري دي او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلنی عواید له 2 میلیارده افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې رئیس حاجي تورملنګ ویلي وو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي له کبله د شوکاني او نورو صنعتونو 45 کارخونې تړل شوې دي. په خوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعرفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون وویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د یورانیمو چې خالصوالی 4.8% ته رسیږي پخول کشف کړی دی. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. او د برازیل چارواکو پرون ویلي په لسګونو کسان د ساو پاولو ایالت په 2 ښارونو کې د وروستیو طوفانونو له کبله مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا تر اوسه د مړو شمیر لږ تر لږه 6 تنو ته رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول وژونکې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2.8 میلیونه خلک په تور زیړی اخته دي. تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول سلګونه زره کسان وژني. هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته، خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولی وو. دا چې تور زیړی څه شی دی، نښې نښانې څه دي، ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي، افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری. ډاکټر صاحب ستړي مشي، اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکړي او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ، د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 122 1501. بل شمیره د 00 420 دواویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. که چیرته نه غواړئ چې اړیکه ونیسئ زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولای سئ، هلته خپله پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اورېدونکو ته په ساده ټکو ورپېژنو، اول ورته تور زیړی وایي.
سلامونه الودین صاحب تاسو ته او ستاسو د طریقې ټولو هوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نو اثری یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بي وایو، یعنی هپاتایټس بي یو نو وایرس ده چې هپاتایټس بي وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د مخ سره تک سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلک ورته یعنی دا نوم نومول دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بي وایو. او دغه یو نو وایرس ته یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت زکېدل وي د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغه وسایل شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقه د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقه چې یو څوک پارټنر یعنی همدغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نو وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره مونږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو وایي هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اسلام هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تښتېدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به ځینې ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی آیا په دې کې رنګ توریږي د انسان او کنه دغه څه فقط د نومر ته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغیز نه لري دغه ویروس ته دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي؟
نه، دا کوم خاص دغه څه نشته، په دې کې تفاوت نشته. اصلا موږ که په عموم کې زیړی وایو نو زیړی اسباب بیر دي، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص چا کې زیړی منځ راوړي. منګه د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړوي یا سترګې زیړوي او یا په تشو می تیزو کې تغییر د رنگ وي، چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره منګه معاینات کوو. هغه نرسته درسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي ده یا هپاتایټس سي ده یا نور داسې دغه اسباب د دې شته چې د زیړی سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي ده یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویل شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایټس سي ته، چې هغه هم یو نو وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي. کنه تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي، هغه تفاوت نشته په دې کې. خدا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي، خو په دې اصطلاح کې به موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ راغلي دي، یا دا د هپاتایټس بي په اساس منځ راغلي، یا د هپاتایټس سي په بیس کې منځ راغلي دي، او یا نور داسې اسباب دي چې دغه په واسطه کې هم زیړی منځ راتلی شي. نو موږ وروسته د معایناتو نه او تاریخي نه وروسته دې نتیجې ته رسیږو چې یا دا ټول زیړی دی او هپاتایټس بي دی او هپاتایټس سي دی یا نور څه دي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي، تاسو تاریخ چې ته هم اشاره وکړله. دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشا چې شي ده، له چاپیریال نه پیدا کیږي او کنه له یو انسان نه بل انسان ته فقط لیږدول کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایرس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي یو میزبان حتما لري، یعنی یو داسې ځای لري چې په هغه کې اوسیږي. وایرس دا هم د یو نوع مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي او یا وایرسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي، او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعض نور وسایلو په واسطه موږ دې تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کوو او تداوي کوو. نو عموما دا وایرس چې د ځیګر په حجراتو کې د دوی رشد او نمو صورت نیسي. دا وایرس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ ته راځي اول ته هغه په مصاب کیږي، د دې په ځیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایو چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایرس په دوه او درې او په سلهاو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته لاګي او په ټول بدن کې، نو دا هم د وینې جریان له کبله بیا د دې انسان چې دا په مصاب شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي. خو لاري جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو په کرونا وایرس هم یو کرونایي ناروغي وو، دا وایروسي ناروغي وو چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس یې ډېر وو. خو تور زیړی چې دی دا بیا د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوخ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې دغې د طریقه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډېر انتقالېږي، چانس یې 100% دی چې هغه د وینې د لارې 100% انتقال چانس لري. او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي د انتقال چانس ډیر دی، او که د تکثر دغه نو وسی تناغه یو انټیجن یا وایرس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه به د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. پڅو باڼو یا پڅو ډولونو باندې ویشلای سو دغه د تور زیړی وایرس یا واحد وایرس دی او کنه باڼې لري خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایرس ته خو ساختمانه بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انټیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انټیجن ورته ویل شو، یو سرفیس انټیجن ورته ویل شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولای شو. یو ساده وینه اخیستل کیږي او یو انټیجن ټیسټ کیږي په دې لابراتوارونو کې. خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسیږو چې دا تور زیړی لري یا هیپاتایټس بی په دې کې پوزیټیو دی، د بیس انټیجن ورته ویل شو. کله چې دا پوزیټیو شو بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویل شو یا الیزا مایناتی چې کې انټیجن انټی باډی چې کیږي دغه مزمنوالی او هارت کودن چې یعنی دا عمدا اوس منځ ته راغلی دا او کدا د عمر عمر دا وایرس باندې اخته شوی دی. نو د دې په تشخیص کې بیا موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات کو د دې د سټرکچر یا ساختمان موږ سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایرس دی او د یو وایرس په واسطه باندې منځ ته راځي خپل تور زیړی او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا د زیړی په مورید خبرې کوو نو بیا ډېر اسباب لري. خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هیپاتایټس بی خپل یو وایرس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دی هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معاینات هم موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص پی خودلی شو. خود تر څو چې لابراتواري معاینات راځي بیا هغه موږ ته شدت خواځي شکل
متوازی کوي. بله کور مو ودان ډیر مننه اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې اوس اړیکه ونیسئ یو اوریدونکو فکر کوم استودیو سره وصل دی. تخنیکی همکار می طاهر روخان اشاره کوي چې دا اوریدونکو غوړي خبري وکستړي مشي. ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني غاګ مرادی. وعلیکم السلام.
لوجین صاحب سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی خان بغلان نه مهرباني ستړي مشي.
هلو
اورم غاګ مرزی محمد نبی مهرباني وکي.
او مننه خوشاله وسې. مننه خوشاله وسې محترم ډاکټر صاحب. تقریبا لوګین صاحب یعنی د سپور کار چې موږ دوستان نن کابل کې تقریبا دغه د شیګو ماشا الله دا ټول ژوند په ډیر وخت موږ د سیاټ کې ده. خو نو دا غاګ له بیا پښتنه ډاکټر صاحب نشي دغه سره ګټ پاره یا تقریبا اوسو چې ګټ په کاسه باندې اولو سره خو یو پیاله کې مختلف وختو کې ان ګډ چې و چې دغه ته خو کوم یو نبل د فنې انتقالي کې نه راځي چې ویروس دا څه مرض دی وایي رسیدا تقریبا موږ دا ټول جړې خو تقریبا موږ فون د سیندلې په بدی ته بدغه افاج انسانان د ستور جوړي ونیول یا د ته د دې سم دی وایي پوسټه کړو راغوسته نو تاسو هم یو دوا کارونه بیا به د زغرو کې نه خسته یو ملاته پورته بیا جړې پرې کاو نو دا موږ ته باندې کې د خاص دفتر کوم دوا لري نو دا جړي پاتل باندې ما نظر محترم
کور مو ودان سلامت اوسې. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 400 22 12 شپږ 40. او په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماخام لو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه خبريږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکراریږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب، دلته یو شمیر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم غنې پښتنې پریخېدي. دا د تبراشو راځي چې اول د محمد نبی ورور پښتنه جواب کو. وای د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دی؟ یا په ګډه کاسه کې له غسر کې ناستل، یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړي چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وای څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغوی د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته دی، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه واوسي یا ګیلاس واوسي، هغه په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر اوو لاتو ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کېدای شي. نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دی دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دی بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان معافیت ضعیفه کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې کوي د واګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دواوي یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعضې شدیدو امراضو لپاره ورکو چې هغه د واګانې اخلي، نو په دغه شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته انتقال شي. نو خبره را ده چې هغه څوک چې په دې ناروغي باندې اختوي دا باید شرم ونه ګڼي او بهتره ده چې دا خپل وسایل جدا کړي او کچې ته ملمت ورته وي چې ما ته زما لوښي جدا کړي، هغه ګلاس ووسي او که نور داسې. یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته، او په غېږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته دی. او دغه د بل پوښتنه چې د غوی پوستکی دا پخوانی خبرې وي او طب کې یا په دغه اوسنی ریسرچونو کې داسې څه نشته دی، خو پخوا شاید خلکو استفاده کړې وي. دا رقم حالاتو دپاره هر نوع یو حالت راایستلی دی چې د خپل ضرورتونو پرې په کړي ممکن یا یې جواب ورکړی یا جواب نه دی ورکړی. خو دا په طوابت کې نشته دی. د ملا دم عموما مونږ وایو د اسلام د نظره دم دعا دا شته، خو دا یو افت یا یو وایروس یو سبب معلوم دی. نو تداوی هم شته ده او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته دی. نو بهتره دا ده چې هم تداوی په نظر کې ونیو. اول خو یې جلوګیري چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نشي د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او دغه عملي شي، او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معایناتې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلی پوښتنه کړې. وای تور زیړی چې ویروس یې مړ وي څه باید وشي؟ او د ځیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او له کومو ډډه وشي؟ بیا ویلی وای په افغانستان کې پی سي آر ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي؟ او که دا ویروس چیرته مرشوی وی بیا زره امکان شته کنه. البته پختنی یو خو اجزاوی ډیر وی د دې لپاره چې خای ورته جواب کوزه به د هر جز وایم ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکړي. او د زیګر ویروس کمړوي څه باید وشي مړ ویروس سره او د زیګر سالم ساتل لپاره هم سپارښتنه غوښتي.
ما مخکمه یو وری دا وری وکړه دا ویروس په زیګر کې وی او عموما چې کله په زیګر کې وی دا په بدن کې د بازي لکه یو انټیجن ټیسټ یا ادي ټیسټ دا مونږ کوو ورته او د دې تشخیص په اساني باندې کېږي. کله دا او تکثر ونه لري نو مونږ په هغه صورت کې عموما زمونږ د پی سی آر کوم ماشينونه چې دي دا تکثر اندازه مونږ ته ښيي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ml نه دا کلوړي کې دغه ماشين دا ډیټیکټ او ورته ویلی شي یا مونږ ته اندازه راکړي چې هغه یا یو لک وی یا 50000 وی یا 60000 وی او یا حتی د ملیونونو نه مخ وی هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعدادی. نو کله کدا وایروس مونږ ته دغه ماشين چې پی سی آر ورته وی غټه معاینه ورته وی دا کله کې مونږ ته د دې وایروس دغه را کې چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه مونږ ته وخی نو مونږ دا هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونو کم ووسی او د دې د وایروس اندازه د 40000 یونټونو کم وي مونږ دغه بیا درې میاشتې د دې تداوی زندو او د درې میاشتې وروسته بیا تعقیب او د وخت کې مونږ دې ته لیفټي ورته کو یعنی د زیګر وظایف ماینه کو شای زیګر نورمال وظایف مختوري او کستونځه پکشته کچته زیګر وظایف مختل شوی ووسی او نورمال نه ووسی الترا ساوند ورته کو یو نو سونوګرافي ته لزمي معاینه د شپدې کې هم د زیګر جسامت مونږ ګورو د زیګر تغیرات مونږ ګورو. کچیر ته په الترا ساوند کې یا معاینه ته لزمي کې په زیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرولوژي کې د وینې په معاینه کې د زیګر وظیفه خراب وي کدا اندازه په هر اندازه وي که لوړ وي او که ټیټ وي مونږ دې ته تداوی شروع کو او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې بعد کتابونه مختلف نظریات ورکړي او تجربه پیښوي دي. نو مونږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس د پی سی آر مونږ ته وایي چې دا ناټ ډیټیکټ نو په عام اصطلاح ورته مړ وایي نو بیا هغه وخت مونږ د دې تداوی نه کوو خو مریض به هر وخت تعقیب کیږي یعنی مریض باید داسې نشي چې دوی ته ویل شي چې تاسو وایروس مړ دی یا تاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی ته نور بیغمه کینه یعنی دا بیغمه نشي کینه چې دلته دا خپل فالو اپ د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې مشتی رستا شپږ مشتی رستا او زمونږه هواد کې عموما غربت د وژنه اقتصاد هم ضعیف دی او دولت هم عمر رسیدګی نشي کولای چې دغه پی سی آر په ټولو ولایتو کې او په ټولو ولسوالیو کې په ټولو صحیح مراکزو کې موجود کړي چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې موږ په مرکزی لابراتوار کې او حتی په انتنی شفخانه کې اوس ډبلیو ایچ او لابراتوار فعال کړی دی نو اوس پی سی آر دغه ممکن دی کیږي د دې لپاره موږ عمل ته په کابل کې او په نورو ولایتو کې معلومات نه لرم ممکن شاید وشي په لوی هسپتالونو کې د پی سی آر وشي. په ننګرهار کې هم موږ دلته په حوزوي شفخانه کې د دې لپاره پی سی آر لرو یعنی پی سی آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټو ولایتونو کې هم ممکن وشي خو په شاید وروسته پاتې ولایتونو کې چې هغه ډېر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي. نو د دې مړوال او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرکوده مربوطه پورې شي او ډاکټر نه باید تداوی وکړي بستر به وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشتو نمو تعقیب کړي د دې ځیګر وظایف تعقیب کړي او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پورې پیشرفت ونه کړي او ځیګر تخریب نه کړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات حسین نور پختنه همشته ورسته به ورته راشو راځي لګ ډاکټر صاحب په دې تام شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نه خنخانی دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړی نیولې وي. ابتدایي علامې د تور زیړی د ناروغ څه شي وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړی باندې اختکیږي په دوی کې ستړیا من ستړیا زر راځي ډیر زر زر ستړی کیږي اشتیا پکې کمیږي د خوراک د پاره تمایلی کمیږي او پر څنګه دي کې دوی ته چرته بیا لوک د زیړې پیشرفت کیږي دوی کې زړه بدواله من ستړی راځي او کانګي ورته راځي د ګیډي دردونه پکې وي. نو دغه حالتونه کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چوک ولې شي د یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه د غراس ولاین چې دا دوی کې کوم من ستړی ډاکټر به کولای شي د امبې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیړی دی او کېدای شي بل داسې سناروغي موجوده وي چې د هغې په اساس کې دلته دغه اراض والین پیدا شوي وي. نو عموماً په دې ناروغانو کې ستړیا، د اشتیا نشتوالی، د ګیډې دردونه، د زړه بدوالی او کانګي، دا هغه څه دي چې دا په ابتدا کې پیدا کیږي. او داسې هم کیږي چې ډېر داسې دغه 80% خلک شته دی چې په هغوی کې هیڅ نوع اراض والی هم نه ورکوي په ابتدا کې، یعنی ډېر وخت دا بدون د اراض پیدا کیږي، هیڅ نوع اراض والی هم پکې نه وي، ولې دا په دې وایرس باندې مصاب وي، اخته شوی وي. داسې حالتونو سره موږ په افغانستان کې مواجه شوي یو چې یو چاخه هغه سیروسیس ورته وي یا پیشرفته حالت چې ځیګری تخریب کړی وي، ځیګر وړوکی شوی وي، ځیګر وظایف نور د کاره غورځېدلی وي، ناروغ کې پړسوب منځ ته راغلی وي او په هغوی کې حتی خونریزي، چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه منځ ته راځي او انسان د 15 کال نه زیات ژوند نشي کولی. نو دغه حالتونو کې موږ ته مراجعه کړې وي، هیڅ ناوه د خپل ناروغۍ نه خبر نه وي. نو دا وایرسي ناروغي دا او که چېرته څوک لږم په ځان مشکوک کیږي، باید ځان لپاره معایناتو کې معاینات ابتدایي ډېر اسانه دي او په هر ځای کې کیږي. او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغې کې تور زیړی مثبت وي، هغه خلکو ته لپاره ډېره مهمه ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي، او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیر، دا هغه باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. وصال ملکزی پوښتنه کړې وای، سلام ویلې، بیا ورسره سلام ویلې وای، د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بله، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره موږ په ابتدا کې وایو چې د دې لپاره موږ ښه بهترین لاره واکسین دی، چې واکسین باید وشي. هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر د خوانه ورته درمل توصیه کیږي، موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو. د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوای ښه کافي کار کوي. خو دا وایرس که یو ځل ته د کاره وګورځي، د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډېر دی. نو خو خبره دا ده چې یو ځل د کې اوسوک تداوی شي. ما مخکې ویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو، د ناروغانو لپاره، او حتی په یو کال پورې او په پخواني ریسرچونو کې داسې ویل شوي وو که دوی لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو. وخت چې بیا هغه ارزیابي وشوه، ټول عمر دوا ورکول دې ناروغانو ته مفید نه تمامېدله، په دې خاطر باندې چې د دوی ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدله دې لپاره. نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، اراض جانبي عوارض ډېر ورکړه هغه تداوی. نو په همدې خاطر باندې د دې تداوی موږ د طبابت دې لپاره رالنډه کړو، د شپږ میاشتې او یا بعضې حالتونو کې چې سیروسیز ورکړې وي تر یو کال پورې موږ ورکولی شو، چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرېنه دي. کله چې دا وایرس په رشد او تکثر راځي، دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي. چې ځیګر حجرات تخریب شو، ځیګر له کاره غورځي او په دغه وخت کې داسې اراض والیم ورکوي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کیږي نه، ژوند ورته تمامي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب منتظر به اوسو چې اوریدونکو هڅه کوي سټډیو سره وصل شي. هله د چغاګي ورستړي مشه یا ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني تاسو غواړئ وصل دی خبرې وکي. خو فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکو انټرنیټ کې زنګ وي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب ولی آغا پوښتنه کړي وای، د تور زیړی د سی ویروس مکمل علاج شته او د سی ویروس پاړه باندې یا د ویروس د سی باندې پاړه باندې څه معلومات هم غوښتي؟
موږ د دواړو ته د پاړه تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی. خو تداوی داسې تداوی ده که یو څوک ځان تداوی کړي، نو دا په دې معنی نه ده چې 100% دا تداوی شو دا به بیا دوباره د دې دا وایرس نه فعال کیږي. موږ د دې د وایرس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایرس لمنځه وغورځو، له کاره وغورځو او په فعالیت شروع ونکړي او فعالیت ونکړي. او کله چې دا فعالیت کوي، د ځیګر حجرات تخریبوي. نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده، د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره، چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي. نو دواړه وایرسونه دي، او هغه وایرسونه دي چې په ځیګر کې اوسېږي او کلم چې دا په تکثر راځي، د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي. اراض زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منستر اوري، چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي، هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه له منځه ځي. نو په دغه صورت کې د ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي، چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوبین انډایرکټ په ډایرکټ بدلی او هغه د جګر د لارې د ماو د لارې تراکۍ نو کلم چې د جګر وظیفه خراب شي بیلیروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي دا پاتې کیږي او چې دا پاتې شو په بدن کې د جلد زیړوالي سبب کیږي چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې نو دې ناروغانو ته د جګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي دې ناروغانو ته عموما د پروتین کموالی منځ راځي په دې کې د ګیډې پړسوب یا خو پړسوب پیدا کیږي نو دواړه وایروسي ناروغي دي قابل د تداوي دي خو خوشبختي د هپاتایټس بي یا د تور ګیډې په دې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو او د هپاتایټس سي لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو کولای سي چې تاسو اړیکه ونیسئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو لندو چپو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو ازادی راژیو شپا او رز لطاف سره
بیا هم خراغلی تاسو ازادی راژیو او رای روختی عدجمن شتمنی پرگرام تا غواگی دکتر صاحب نظیف شینواری راسره دی دکتر صاحبی و اوریدون که دراز شینواری پنون بانده پختنه کرده البته پختنه داسی دا چی او چه جامع بانه لری نپیگم چه تومره با تاسو سره موافق یه وای پا افغانستان که اویا فیصد شاوخوا خلق تور زیرهی نپیجنی غطه نخی نخانه چی شده ترسو خلق پوسی چه دوی ممکن تور زیری نیولی وی او دکتر تا مراجعه او کی کسی هم نخی نخانه تاسو مخ کیو ویلی خو آیا عما پو هوایی یا پا افغانستان که ده خلقو ده پوه کچه چه تور زیرهی و پیجنی فکر کوای ده قناعت ورده او کنه باید ډیر کار وشي د رسنیو لاره د ټولنیزو رسنیو لاره د ملایمانو لاره نه ترڅو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي خلک د ایډز په ضد کمپاینو کې یو ځایږي تور زیړی هم خطرناک ناروغي ده د وینې لاره انتقالیږي او وژون کده په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس اوس لږ پیشرفت کړی دی نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني په دې نه پوهېږي چې آیا دا سره کم ناروغي ده او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل او یا د دې په کم اختلاطات چې ورکوي کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسس ته لاړ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې جوړیږي نه او حتی د مرګ سبب کیږي نو دا ستونزه زموږ په ملک کې ډیره ده او عموما کومه کوشش وکړو د هر طریقې چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا یو نو وایروسي ناروغي ده د دې لپاره خوشبختي پام دی کړه چې مونږ د دې لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه په هر ځای کې کیږي یعنی په هر ځای کې موجود دي او خلاره دا چې خلک په دې وپوهیږي چې یو څوک تور زیړی اختوي هغه خپل وسایل د کور جدا کی داسې نشي او داسې ډیر مونږ داسې وخت سره مخ شو چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی د کور نور او اغاو ته دا وایروس انتقال کړي دی او بیا په دې کې زمونږ طبي پرسونل هم باید په ساحاتو کې ملامت کړي شي چې هغه عموما جراحان دي یا د غاښونو ډاکټران دي داسې وخت سره مواجه شوي او چې غاښ وستلې وي او د غي نرسته ورته دا وایروس رسیدلې وي یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړي وي یعنی ماشوم باندې ولادت شوي وي دغه عملیات ورته شوي وي او د غي طریقه دا وایروس اخیسته وي نو دا یوازې دا نه ده چې موږ خلکو ته بلکې ټول هغه څوک چې مسؤل دي چې اول کټګوري کې طبي پرسنل دي چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي یا وزارت صحت عامه ده او خلکو ته په هاوی ورسوي او بیا په دې څنګه کې د مکتب معلمین چې هغه ترین شي او هغه ته دا وویل شي چې هغه خپل شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملای امامان په مسجدونو کې دا تشریح شي نو ډیر به خو وي، یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد سي فرض دي چې خلک په دې باندې آگاه شي چې دا یو او نو وایرسي ناروغي ده او د یو انسان بل انسان ته د ډیرو طریقو انتقالي، یاد وینه د طریقه، یاد جنسی تماس په طریقه، او یاد زرتی زرت چې قلم یو سوګ یو نیټل یا پچکاری رخلی یو کسي ځان ته تطبیق یو بل سوګ، نو خصوصا په پودریانو کې دا ستونزه شته ده چې پودریانو کې یو زرت پچکاری سو کسان استفاده کوي نو دا غو کې د انتقال چانس ډیریږي، او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مساو بي د نور او اعضاء او د مساو کېدو سبب کېدل شي نو او یا خزه او خاون دا چې یو د دوی نه مساو بي د بل د مساو کېدو چانس شته تر څو چې دا واکسین نشي نو د نور هیوادونو خوشبختی خو پدې کې ده چې دا غوي هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپل خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکړي، خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه کده غربت د نگانه وایو کده اقتصاد د نگانه وایو او کده تعلیم د نگانه وایو په هر بخش کې ستونزې لرو، نو خو خبره ده چې خلک پدې پوه شي چې دا سره کم ناروغي ده او د دې لپاره څه موجود دي، یعنی هم موږ تدابیر لرو هم د دې د جلوګری په خاطر باندې واکسین لرو او هم په یو څو پدې پوه شي چې دا د دې انتقال دغه طریقې کې نو ممکن یو څو ځان وساتل شي د دې وایرسي ناروغي څخه.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې خیر وسې. نور اوریدونکو هم پښتنې پریخي دي په فیسبوک کې، دا پښتنې به هم ورته ځواب کو اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واتس اپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکو پښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم درم چې لنن 25 کال مخکې پریاخته شوی وم خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پښتنه دا ده چې 25 کال مخکې په تور زیړی اخته وو، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایله مثبت راوځي، یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پات کېدلی شي مثبت؟
او دا ویروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، موږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري، یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغه ته انفانټ دوره وایو یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي، او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 5 کلنۍ پورې مصاب کیږي د دوی چانس کمیږي، یعنی تر 50% پورې دا چانس لري چې دا د دې په بدن کې دا وایرس مزمن پاتې شي، خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ او سپاوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% تر ټیټيږي. نو دلته د دې وایرس کچر ته یو څوک په مصاب کیږي او په هات شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو یا د فتن چې دا وایرس باندې مصاب شوی وي تر شپږ میاشتې لپاره دوی کې اراز ولایم پاتې کیږي، بازي کسان کې بازي بدون د اراز ولایم وي، خو په تر شپږ میاشتې لپاره یو څوک مصاب شي هغه ته موږ هات حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو، او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتیږي اراز ولایم زیاتیږي یا د دې عمر په دې وایرس په دې بدن کې زیاتیږي نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلی شو. نو نظر عمر ته نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري، عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنې په مزمن حالت باندې کم تبدیلی وي او ډېر ځل له منځه ځي په هغه حاد حالت کې له منځه ځي، خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو د دې ایچ بیس یا دغه کم انتیجن چې دی دا مثبت راځي تر عمر پورې تر اخره پورې، خو که چېرته تداوی شي بار بار تداوی شي 1% چانس لري ریکوري، بل چې دا موږ خپل هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر دوه واقعو سره داسې مخ شوي وو چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی وو سو پیری د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو ملیونونو پورې رسېدلی وو، موږ شپږ میاشتې تداوی کړ یو پیرا بیا تداوی شو، نو نتیجه دا و چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته دغه منفي راغی، هغه کوم وایرس هغه ابتدایي ټیسټ چې هغه منفي راغی هغه لپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایرس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلي، او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې هغه هم همداسې وایي چې 1%، یعنی په زر سل زره کسانو کې یو کس ممکن د هغې ټیسټ منفي راشي او هغه بیخي خوشی کنی او مشکل مکمل حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، راځي چې اوریدونکي استډیو ته وصل دی، ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
مری لوجن ساز ما غوري تاسو
او قاری صاحب پختون ستړي مشي تاسو غواصل دی مهرباني خبري وکي او ډاکټر صاحب نخپل پختري مطرح کړي
سيدي ټکنیکی سنځه د تاسو ځغنا اورم که تاسو ما غوري سلامونه می قبول کړي سلامونه تاسو ډاکټر صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وړاندې کوم واقعاً لکه ډاکټر صاحب چې وویل یاد اور پوښتنه وکړه په افغانستان کې تر اویا فیصد هم ډیر داسې خلک شته چې د سور جیړي په باره کې خلکو ته آګاهي هم نه لري او چا آګاهي هم نه ده ورکړې. دا زموږ علما هم مسؤلیت دی چې اکثر علما خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راسی پر دې آګاهي باندې من سره غږېږو، یو دوې پوښتنې مې درڅخه ډاکټر صاحب سره درلودې که زما ځغه اوري
غږ مو لرو مهرباني قاری صاحب.
بله
و غږ مو راځي قاری صاحب، تاسو خپل پوښتنې مطرح کړئ.
او د ډاکټر صاحب سره مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو دې ده چې دا تور جړی اول چې انسان ته تیشيږي بیا جګر ته وصل کیږي، اول د جګر کومه برخه اجر خرابولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تور جړی نوري کچيري علاج ونشي یا یو سړی په پوه نشي نوري کومې ناروغۍ زیږولی شي تور جړی؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامات او سیدا چې له تخنیکی ستونزو سره سره ووت ونی دو ساسو غا غوورو ساسو پښتنې واورو دا ډیر خوشو. ډاکټر صاحب تاسو باندې قاری صاحب پښتون پښتنې اوریدلې، هغه خپل نظر هم درلود. پښتنې دا و چې وای تور زیړی اول د زیګر په کومې برخه باندې بریټ کوي، کومه برخه ځانمنوي، او کچیرته درملنه ونه شي په وګد محل کې نور کومې ناروغي زیږي یا انسان له نور کوم ستونزو سره مخامخوي؟
تور زیړی عموما دا ورس د زیګر په حجراتو کې وسیږي، او کلم چې د دې تعداد زیاتیږي د زیګر حجرات چې دی او دفاعي سیستم لري داغه په مقابل کې راځيږي او جنگ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې داسې یو ګډوډي منځ راځي چې زیګر حتی که شدید عکس العمل وخی د زیګر د ادمي کفایې سبب کیږي، یعنی زیګر خپل کار پرېږدي. او دا د تور زیړی په لای کې فولمینن هپاتایټس موږ ورته وایو، یو شدید حالت دی چې زیګر د وایرس په مقابل کې خي، خو په نورمال شکل کې چې وایرس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو که چیرته د وایرس د تعداد زیاتیږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتیږي د دې په مقابل کې عکس العمل خي او د زیګر حجرات تخریبيږي او دا د زیګر په حجراتو کې وسیږي د وایرس. نو کله چې د زیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړی ورکي یا اکیوټ هپاتیک فیلر ورکي یا فولمینن هپاتایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د زیګر ادمي کفایې په کې منځ ته راتللی شي او زیګر په کې وخپل وظایف له لاسه ورکي. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي، نو دا دوه غټ مشکلات منځ ته راوړي چې یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ ته راوړي چې په دې کې زیګر وړکې کیږي په بدن کې، په د بدن په اجوافو کې چې عموما پیروټینیل کوي دا دلته مایع جمع کیږي چې اسایټس ورته وایي، یعنی د ګیډي غټواله یا د ګیډي پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځ راځي، د پروتین د کموالي د وجنه د پخو پړسوب دی، د ګیډي پړسوب دی. د ناروغانو کې خونریزنی منځ راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی، دغه د هایپرټینشن په بیسیس کې وریکوز وین منځ راځي چې دا په مرای کې منځ راځي، په مقعد کې منځ راځي او په ماو کې منځ راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې ځیګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دغه د لاس ور کړی وي یا ډیر ورکه شوی وي خپل وظایف له لاس ور کړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي، د خونریزیانو سبب کیږي او د خونریزی په نتیجه کې مریض حتی شاک ته زیمړ کیږي یا د دې ګیډې د پړسوب د وجنه ناروغ ډیر نارامه کیږي او د زړتنګوالي ورته پیدا کیږي او په نورمال شکل خپل ریسوان هغه کوم پالیتونه چې دی هغه نورمال مخته نشي وړلې. او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې نورمال عضلات چې دی هغه ضعف کیږي، کوچنی کیږي، وړ کیږي او ډنګر کیږي. دا هغه څه دي چې دا په مزمن شکل کې کله تداوی نشي، دا راز ولایم ورکي او حتی د جګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلالات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې موږ سره ځو، یو سرور تیروسس ورته ویل شو او هپاتیک سیل پرسنوما ورته ویل شو.
او کور ودان په دې لاوریدونکو کتا چرته دغه د تور زیړی نه خنخانی لري، لطفا عادی ما غنی ډاکټر ته مراجعه وکي. که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې کولای شي حوزوی روختونونو ته ولاړ شي، کنا کابل ته ولاړ شي، یا ځل خپلوینه معاینه کوي که خدای مکړه داسې چوي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب لقمان خان پوښتنه کړي، وایزه تور زیړای لرم تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي نسم کولای چې د پی سی آر معاینات وکم او لګښت ورکم. آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وای ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د دې وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو خو خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي. هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې په ولسوالیو کې په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی مینه کې نو که چېرته آراز والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي او تور زیړی ورته مینه کې هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د دغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کېږي نو بیا د کوم مرکز ته مراجعه کوي د پی سي آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو تعقیب په خاطر باندې. نوخه خبره دا ده او بل خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي چې مرکزي لابراتوار دی او خپله پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی دومره دا چې لږ په ځان باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی حجم پہ ډیر زیات دی د ناروغانو نو په دغه نتیجه کې د دوی د معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتره دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو څو ورځې منتظره پاتې کېدای شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډیر عجله لرو. زمونږ د خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویلې دي چې دغه ټیسټونه په مرکزي لابراتوار کې په 80 روپۍ 100 روپۍ حتی په 500 روپۍ هغه هیپاټایټس سي دغه مریضان لږ کم پیدا کیږي. هغه یو سیټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 او 3 نفره باید موجود وي او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کیږي او نتیجه یې مستر ځي. نو په دې حالاتو کې بیا خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفعه نتیجه راکړي. نو په دغه حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو هم منتظره پاتې نشو نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تسپیتانه دومره دی چې لږ ورځې په نظر کې نیول کیږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې د لپاره پی سي آر ورکول شي. عموما موږ په ننګرهار کې په نور ولایتونو کې انتانی بخش لرو په هر شفخانه کې. نو که دوی حالت مراجعه وکړي د غړک سیبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپل هغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغه ته راجی شي نو ممکن ډېرې کمې پیسې پی راشي او تداوی کار به آسان شي او مشکل به حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې خیر وسې. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پیسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي. په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب راځئ چې لږ ذره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشخیص ولا باندې تاسو ویل چې ویروسي بڼه لري. په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده، څومره وخت کې تداوی امکان لري او په افغانستان کې دننه تاسو ویل چې تشخیص ستا تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې څوک تور زیړی لري د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغانو ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو دغه ورکو ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کوم د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض ولین لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوا وکړو چې زړه بدوالی ولري د زړه بدوالی دوا ورکو ورته کدا چې ته بشتي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتي دواګانی ورکو چې د ځیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره غو پی سي آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د الیزا باندې کیږي هغه په غټ ماشين د دې معاینات کیږي. کله چې دا نتایج راځي موږ تبیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې یا موږ د ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کوو که شروع نه کوو. په هر حالت کې د دې لپاره موږ دا دوا نه شروع کوو. دا دوا دوه دغه لري لته لري او دا چې تر څو موږ په دې مطمئنه شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ د دې لپاره کوم مشخصه دوا چې د وایرس
د لمنځوړلو د پاره یا د فعالیت نه دولیدو د پاره ورکو هغه دوا شروع کو ورته مونږ منتظر پاتې کیږو چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویلې شو او بل ایچ پروفایل ورته ویلې شو دغه په بیس باندې مونږ بعض وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نه وي یا موجود نه وي دغه په واسطه مونږ تدوی شروع کولای شو نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معاینات نه تپویتی دوا ورکو کلم چې دا معاینات راځي او شدت د دې وایروس زیات وی یا تکثر زیات وی ارقام ډیر لوړ راشي منځ ته نو بیا موږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې موږ د دې لپاره یو نو د وایروس ضد دوا شروع کوو انټي وایرل چې عموما انټي کاویر دی او ټینوفویر دی دا نورې دواګانې دي چې دې وایروس په ضد باندې ورکول کیږي شپږ میاشتې بعد حتی موږ کولای شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د دیګر وظیفه بیا ارزیابي کوو او بیا ورته الټراساوند وکړو هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې د آیا د دې دیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي نو د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه کلم چې دیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ موږ بستر وو او که د جګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایروس تعداد زیات وي نو بیا موږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توصیه کوو چې مثلا که داسې حالات درته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات وو زوفوالی راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو نو کانګې دې ډېرې وي نو په دغسې حالاتو کې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفخانه کې بستر شي بدون د هغې نه که چېرته اراض والایم یې ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایروس اندازه په دې معایناتو کې لوړه راشي نو باید تداوی موږ حتی په کور کې توصیه کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کېږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا موږ ارزیابي کوو نو کله چې د دې وایروس دا تعداد له منځه لاړ او صفر شو ناټ ډیټیکټ موږ ته هغه ماشین ریزلټ راکوي کله چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د جګر وظایف هم ورسره نورمال کېږي او موږ خپله تداوی نوره ځنډو بیا تر دې پورې ځنډو چې بیا دوباره دې لپاره بیا شپږ میاشتې وروسته درې میاشتې وروسته یا کال وروسته دې لپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ وروسته بیا تداوی شروع کوو
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب کور مو ودان ځینو اوریدونکو پوښتنه هم کړې وه ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامل کړو په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبان ته چې مراجعه کیږي د پریزونو موضوع کیږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته د خوړو توصیه کیږي د تور زیړي له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایی مواد دي چې مرسته کوي تر څو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي په نورو او ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي ډاکټر صاحبان ورته دي ګرمو خوړو د چایو د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي د تور زیړي د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړي اخته وي کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي
دین ارغانو ته عموما په ابتدا کې کله هغه اختلالات نه وي ورکړي یعنی کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسس دی او هپاتیک سیلور کارسینوما دا هغه اختلالات نه وي ورکړي دین ارغان ته موږ ډیر پریز هم نشو ورکولې او د ته وایو چې هر نو خوراک چې مثلا تشته وي او کولې شي ودی کولې شي تنا موږ لک پروتین باندې تعقید کوو چې هغه شدی دي او یا وخه د دال کم استفاده شي ولی پریز نه ورکو ناروغان ته په ابتدایي حالاتو کې چې اختلالات نه وي ورکړي پریز نشته دی او د هر نو خوراک چې استفاده کولې شي بدون د دې نه چې تنا په معده باندې بد تاثیراتونه کې چې هغه خوراکونه چې په معده باندې بد تاثیرات کوي او یا یخ او غوړی وي چې په مرۍ باندې چې په څنګه دي کې دا انتان لري او د دې معافیتي سیستم یې ځپلی وي دیګر وظایف خراب کړي وي لا خو بل انتان باندې د انتان منتن کېدو چانس پیدا نشي نو په دې خاطر باندې بعضې توصیهګانې ناروغانو ته کوو چې مثلا په دې جریان د تداوی کې یا په دغه وخت کې یخ خوراک او غوړ استفاده نه کړي او غوښه او شیدې دالې کم استفاده کړي کله چې اختلالات ورکړي وي او د دې په دیګر وظایف خراب شوي وي بیا په دې حالاتو کې بیا موږ د ناروغانو ته توصیه داده شي وخه نه پریز ورته یو هدا پول ورک ورته شیدونه او پسند دي کې دینه روانو ته د مال کی استفاده کم توصیه کو په دوی کې بیا د ګردو د دې وایروس ته وجنه چې کله ځیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دي او د ګردو کې د پروتین د دغه د ځای کېدو چانس موجود دي نو په دې ناروغانو کې بیا په هغه حالاتو کې چې اختلالات ور کړی وي هغه وخت بیا بعض پریزونه ورته توصیه کیږي خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړې ولري زمونږ خلک بعض ملایانو ته او بعض خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د النکس ته ټیټوي نو هغوی داسې پریزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري چې یو د هغې نه خپل داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو مور خپل ماشوم چې کله په شپخانه کې منځ ته پیدا شوی وو او دا ماشوم لږ ډیر شوی وو او د مور رنگ فاطمن تغییر کې استنواله من سره دې کم خنۍ د وجنه نو دا واقع د غور ولایت ته شالته کوم مولا ور توسه کړي و چې ته تور ډیر لري او ته ماشوم ته باید ورن کی نو درې مېشتې دې ماشوم ته نه ور کړي کله چې دا مور مراجعه وکړه شپخانه ته دوباره کورنۍ به مجبور کړي و چې ته زو د معاینات وکړه ته مولا ویل خو ته معاینات وکړه چې کله معاینات وشو دې په هیڅ نه و ډیر پکې موجود نه و نه هپاتایټس بی موجود و نه هپاتایټس سی موجود و حتی کومګه میډیکل جینډس ورته ویو یو یا دې ډیر ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کیږي ماشوم ته به تلمن ځي او یا مور تم ممکن د بازي د واګانو په واسطه یا د نور اسباب په واسطه من سره شي او بیرته خشي نو په دې کې هیڅ نه ودا چې وایروسي ناروغي نه و موجوده ولی هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدونه محرومه پاتې شو درې میاشتو کې د مور شیدې کم دغه چې دی غلمن ځي او بیا د شیدو د قابلیت توان نه لري نو دا ما حتی د ماشوم مریض او ماده مور نه پښتنه کولای شي خپل شیدین ماشوم ته نه ورته وي هغه د قصره ته وکړه نو زمون پټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دینه چې یو تشخیص ته ورسیږي او یا د قضیه غا نتایج ته ورسیږي د مخکې نه فیصله کوي نو به تر بدا وي چې هر وخت کې که یو څوک په یو مرضی باندې اخته وي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به بهتره وي نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبرو په ځان عملي کول زمونږ په ټولنه کې یو بدبختي بل ده چې یو چا یو څه کړي وي او هغې باندې ښه تمام شوي وي بل تم بیا هغسې توصیه کوي چې ما خو داسې مشکل لري که ته داسې وکړي نو تاسو ته به هم ښه وي ممکن هغې کس ته هغې فایده کړي وي هغه فریض یا هغه دوا ولی هغه مشکل شاید د دې هماغسې نه واوسي نو توصیه مو دا ده چې خلک
عام شکل د خپل خبري ونمانی او خاص پرېستګي نشته و لاند او روسي پښتنه د واکسین موثریت څومره د ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا د هپاتایټس بي واکسین ورته ورکول کیږي د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامېږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته د موثریت وایي
واکسین ډیر موثریت لري حتی د دې وایروس د بچکیدو لپاره یعنی جوړ شوی دی او د منځ کلم د دې واکسین سوګو کې هغه د مصاب کېدو چانس بيخي کمیږي او حتی شاید هیڅ مصاب نشي نو خبره ده چې ټول خلک چیرته امکانات وی اول ځان لپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایروس یعنی هغه صورت کې کوم دا وایروس ولري د واکسین ورته دغه نه لري استقبال نه لري او باید ویني کی خو هغه څوک چې د دې وایروس منفي وي وایروس بيخي ونه لري او د ایج بیسټ کنټیسټ چې دا منفي راشي نو په دې صورت کې کدا واکسین وکي واکسین درې دوز کیږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې د تفاوت لري هغه د میشتو خو مطلب واکسین چې دی یوازینی لار د دې وایروس مخنیوي لپاره بهترینه لار ده نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان وي هم باید واکسین کړي او هغه څوک چې په سختو او په خطرناکو ساحو کې کار کوي چې هغه دي یا د ډیالیز سره واخلي هغوی نو دوی دې هم باید واکسینو کې
واکسین ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې اوریدونکو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېده ل خپل میلمه ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو اوریده او نظر مو راته راک ډیره مننه تر بیا د خدای پامان.
I'm not afraid. صندوق نادي صندوق شاته صندوق نادي.